ورځ لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه خپریږي. لومړی د هیلو وړانګې راډیوي ډراما، او ورپسې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکالی وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي دي، او وایي په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په ژنیو کې د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا ډېره ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګمارل شویو ډلو له 50,000 زیاتو راستنو شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړې دي. IOM ویلي دي چې دا افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ له ایران او پاکستانه د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برېښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دې خبرو کې د برېښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برېښنا د پرچوي پر ستونزه هم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برېښنا بهیر ټکنی کیږي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي ښایي د F-14 جنګي جټ الوتکو لومړني اوکراینی پیلوټان د روان کال له پای ته رسېدو مخکې وروزل شي. د امریکا د هوایي ملي ګارد قومندان ډګر جنرال مایکل لو پرون په مریلند ایالت کې د هوایي ځواک د اتحادیې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال د څرګندونې وکړې. دا مده چې اوکراینی پیلوټان تر اکتوبر میاشتې پورې د اریزونا ایالت په ټاکسن ښار کې د ملي هوایي ګارد پوځي اډې ته ورسیږي. اوکراین په دې هڅه کې دی چې تر 500 پورې F-14 جنګي الوتکې ترلاسه کړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې په پام کې ده د اوکراین پاوځ 240 دا ډول الوتکې ترلاسه کړي. او ایراني چارواکو د خپلو هغو وګړو نمونه ښودلي دي چې په امریکا کې بندیان دي، او تمه ده چې له امریکا سره د زندانیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې خوشي شي. د راپورونو له مخې د دې معاملې پر طرحه 13 میاشت موافقه شوې ده. په 5 ایراني وګړو کې مهرداد انصاري، رضا سنگ، سرهنگ پور کفرانی او کامبیز عطا کاشانی ایران ته د هغې ټکنالوژۍ د لیږد په تور بندیان دي چې امریکا بندیز پرې لګولی و، او دوه نور کوا لطفلا افراسیابی او امین حسن زاده په ترتیب سره، لومړی په دې خاطر چې د یو بهرني ایجنټ په توګه یې ځان نو ثبت کړی نیول شوی، او دوهم تن د ایران لپاره د انجینیرۍ د یو پلان په غلا تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې ایرانیانو لیست نه دی تایید کړی، خو پرون یې ومنله چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له بندیزونو د ایران د 6 میلیارد ډالر شتمنۍ د معافیت سند لاسلیک کړی دی.
Thank you. هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. تاسو به د ډرامې په تیره برخه کې اوریدلی وي چې د ګوزڼ واکسین له څومره مرحلو، څېړنو او خواریو وروسته جوړ او ترې ګټه واخیستل شوه. په ټوله نړۍ کې د میلیونونو ماشومانو ژوند وژغوره. خانو تاسو د یوې شیبې لپاره سترګې پټې او داسې احساس کړئ چې خدای مکړه ستاسو ماشوم یا ماشومان په ګوزن اخته شوي دي او د تل لپاره په خپلو پښو نشي ګرځېدلی. تاسو تر هغې په دې هکله فکر وکړئ. زه لږ وروسته بیا راځم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خویندو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستاسو د ډیرو غوښتنو له مخې مې وغوښتل چې د ګوزن په حق له تاسو سره خبرې وکم. دولت خو مونږ او تاسو د پولیو د تبلیغ په خاطر وستایلو، خو مونږ د دې لپاره دا کار نه کوو چې څوک مو وستایي او شاباسی راکړي. مونږ د خپل ولس د خبرولو او پوهولو په نیت دا کار کوو. اوس نو له هر څه نه مخکې د ګوزن په حق له تاسو ته معلومات درکوم. ګوزن یا پولیو یا وساری ناروغي ده چې له ناروغ انسان ناروغ انسان ته تلی شي. د ګوزن ویروس تر ډیره په وړو ماشومانو ډیر تاثیر کوي او همدغو زیانمنوي. نو مور او پلار باید د خپلو ماشومانو غوره ساتنه او پالنه وکړي. پاکۍ او نظافت ته ډیر پام وکړي. خپل 5 کلونو ښکته ماشومانو ته وخت په وخت واکسینونه وکړي. سوچ ماشومان له هر ډول ناروغۍ نه خوندي وسی.
وګورئ، د واکسین کول کوم سخت کار نه دی. تاسو پوهیږئ چې وخت په وخت د واکسین ټیمونه زمونږ او ستاسو کلیو ته راځي. کورونه ته مو راځي او زمونږ او ستاسو ماشومان ته واکسین کوي. دا خو کوم سخت کار نه دی. نه پرې تاوان راځي او نه زحمت.
مننه پلوشي. او په دیم ځان خبر کړی چې د پولیو ویروس د خولې له لارې نه د ټوخي او یا پرنجي په واسطه ناروغ انسان ناروغ انسان ته انتقالیږي او په ګوزن اخته کیږي. یعنی د ځان یوه برخه ګوزن وهي، په دایمي توګه فلج کیږي. یا ای لاس یا ای پخه او یا لاسونه او پخې دواړه فلج کیږي او دا هیڅ ډول تداوی نه لري. د ګوزن ویروس له 5 کلونو ښکته ماشومانو باندې حمله کوي. ګران خویندو، د ګوزن نخې نخانی خو ډېرې دي. یوه ای تبه ده، بلې د ستوني درد دی، د سر درد، د زړه درد، د ځان درد او کانګی دي.
خدای چې ودی ویل فرزانه جانې، په دې حق لا موږ ډېر معلومات نه لرو ژوندې اوسې. خو فرزانه جانې، د دې ګوزن ناروغي له څه شي نه پیدا کیږي؟
آفرین پلوشی، خو پختنه دی وکړه. ګوزن له ناپاکۍ او ګندګۍ نه پیدا کیږي. نو کله چې لکه نارام نه راوځي، لاسونه په صابون پاک ووینځي. له ډوډۍ خوړلو نه مخکې باید لاسونه په صابون پاک ووینځي. تازه سابه، ترکاری او میوه باید په کلورین ووینځل شي. هو رښتیا، کلورین کیمیاوي مواد دي چې په وړو بوتلونو کې وي او په درملتونونو کې پیدا کیږي. هر کله چې ترکاری یا میوه وینځي، نو په تش کې 2 یا 3 څاڅکي کلورین په اوبو کې واچوي او له څو شېبو وروسته په پاک اوبو ووینځي او بیا یې نوشجان کوي. او هو رښتیا، سرکی او مالګې سره هم ترکاری او میوه په همدې ډول وینځلی شي. هر څه چې تاسو ته اسانه وي، هماغه سی وکړي.
فرزانه، د خور وای چې ولې باید ترکاری او میوه په کلورین ووینځو؟
دا ځکه چې زمونږ د هیواد بزګران لا هم له انساني سرې نه په زراعت کې کار اخلي. ځکه خو باید دغه ډول ترکاری او میوه په کلورین ووینځل شي، ځکه چې په دې اوبو نه پاکیږي.
کور دې ودان فرزانه، خورې ژوندې اوسې.
خویندو، زما وروستۍ خبره دا ده چې خپل ماشومان له زیږیدو وروسته تر 15 کلنۍ پورې خامخا واکسین کړي، ځکه چې واکسین ماشومان د ناروغۍ پر وړاندې وقایه کوي.
سامانه.
او هو، بل خبره مې دا کوله چې تر دې وروسته زما ماینه خانې ته راتلی شي، د پانسمان، پیچکاری، د سیروم لپاره. زه د انټرنیټ له لارې له نورو ډاکټرانو او لابراتوارانو سره هم اړیکې نیولی شم. همدا ډول تاسو کولی شئ چې له پلوشي جانې سره په اړیکه کې شئ. شمیره یې کارتونو کې لیکل شوې ده. پلوشي همدلته له ما سره کار کوي.
ښه، سمه ده.
هو، ټولو ته کارتونه ورکه.
خیر اوسې.
وانډي والانو، یاره ما خو د سماوات لپاره هیڅ داسې سم ځای پیدا نه کړ.
عبدالله وروره، دا د کلی بازارونه دي، څه د ولایت او ولسوالۍ بازار خو نه دی. نو لوی بازارونو کې هم هوټلونه شته او هم سماوات.
ولا دا خو مشکله شوه، نو چیرته لاړ شو؟ لوی بازارونو کې هر څه شته او وړو بازارونو کې چلیږي نه، څه وکړو نو؟ تاسو پکې څه وایې، څه وکړو؟
یاره زما خو پکې ذاتي نور کار نه کوي، ستړی شوم، نور هیڅ حوصله نه لرم چې پیاده وګرځم. که چیرې دمه جوړه کړو نو ښه به وي.
یاره چنارګله څه به درته وایم نو، ځکه د الله رضا وه او چیرې مې د سماوات لپاره ځای پیدا کړ نو بیا به دې داسې ونازوم چې ته م ورته حیران شې
انشاءالله. او ای هغه دی، راځئ چې هغه سماوات کې دمه جوړه کړو، هم به ورسره چای وڅکو او هم به ترې پوښتنې مخدنې وکړو. څنګه مو خوښه ده
سماوات چیرته ده، کومه ده؟
رښتیا وایي، هغه د مستري خانې خوا کې، هغه دی وګوره، دا ګوتې ته مې وګوره.
ښه ښه ومې لیده، درځئ چې ورشو. صبر صبر شوالک اوس درځه مخکې شه.
داسې ښکاري چې بازار هم ښه ګرم دی. ولا
یار همداسې خو ښکاري،
راځئ چې دغه تخ باندې کینو، تیار اوزګار دی.
ښه دې وویلې، درځئ چې ورشو.
یاره زه خوال یو ګیلاس اوبه څکم چې ډېر تږی شوی یم، او خوله مې بیخي وچه کلکه ده.
راځه راځه، هر څه به وکړو. دغه دی ښه شو.
اخ اخ پښې مې ماتې شوې، ډېر سړی شوم. والله
والله که چنارګله تا ته یم، ډېر نالوختونه به نه کوې. ټول پیاده ګرځېدلی یو، موږ خو څه په تیاره کې نه راغلي، ټول ستړي شو.
څه یې کې بیچاره ستړی شوی دی، په رښتیا هم چې نن مو ډېره پیاده روي وکړه، ستړی شوی به یې نو.
دا شکلا داد دی، زه لږ شانې نازولی یم، باز جان دادا اوسه یم، نور نو د چا له سترګو خسر ګیم نه باسم.
والک ګوری، د دې بازار کاروبار هم بد نه دی. د لوی ښارونو مسله بېله وي، خو دا بازار هم بد ځای نه دی. ایران کې لیو سماوات چی سره شاګردو، هغوی به ورته کافه ویلې، ډېر ښه خلک به ورته راتلل.
ښه خلک له ښو خلکو دی هدف څه دی؟
مطلب یې باسواد او تعلیم یافته خلک دي.
ښه ښه، بس ځای مې درته پیدا کړ پنجکه، درته چې بېرته کلي ته ځو. هله
چیرته دی؟ موږ ته را وښایه کنه.
شکولا رښتیا وایي، کوم ځای دی؟ هله نو وایه.
خبرو پسې مه ګرځئ، راپورته شئ. هلی نو
بس چې ته وایې لاړ به شو.
یاله درځئ چې حرکت وکړو. بخیر،
راځئ.
وبخښه چې تاسو دواړه مشرانو ته مې زحمت درکړه. اصلا دی وی ډیر مهمه موضوع په حق لمی له تاسو سره مشوره کوله.
اکله دې چې زنګ راغی نو زم پوښوم چې ډاکټر صاحب حتمان کوم کار لري، زکه زنګ را وهلای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب اوري.
کور مو ودان، خیر یو سي.
خدای تعالی دې خیر وکړي چې بیا څوک په ګوزن نه یخته شوه، نور استونزې به خدای تعالی حل کړي.
غبار صاحب هم را سره راتلو، خو مسؤلیتونه ډیر وو نو ځکه خو زه یوازې راغلم.
غبار صاحب خو ماشاءالله ډیر تکړه او هوښیار سړی دی، خدای دې ژوندی لري.
آمین.
ښه ډاکټر صاحب، څه دې ویل؟
هو خبره مې دا کوله، ملک اصغر خان چې کومه بدماشي کوله او د واکسین مخنیوی کولو، اوس نو دا دی د سیمې ماشومان د ګوزن له خطر سره مخ دي. دا زما وینا نه، بلکې د ګوزن د کمپاین د مسؤلینو وینا ده.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟
نو دا خو ښکاره خبره ده چې داسې به کېدل. اوس نو موږ ته په کار ده چې په جدي ډول له ملک اصغر خان سره خبرې وکړو، چې نور له خپل صد نه لاس واخلي او د خلکو له ژوند سره لوبې ونه کړي.
بالکل همداسې ده، خو زه چې څومره ملک اصغر پیژنم له خپل خرنه نه راښکته کېږي، هغه ډېر ضدي سړی دی.
هو سړی خو ډېر ضدي بنی آدم دی. زه ډارېږم چې له دې پېښې نه به غټه خبره جوړه شي، بیا به هیڅوک هم نشي حلولی.
ملک صاحب زما نظر دا دی چې راشئ او یوه جرګکۍ جوړه کړو او له ملک اصغر خان سره خبرې وکړو چې نور د واکسین د کمپاین مخه ونه نیسي.
ولا زه هیڅ نه پوهیږم چې له دې سرزوره ملک سره څه وکړو.
یوازې خو ملک اصغر نه دی، له هغه نه واسی خان ډیر بد انسان دی. دا ټول تحرکات د هماغه واسی خان دي.
بس نو د شاوخوا ماشومانو ساتنه ستاسو مسؤلیت دی. کله چې ناروغي راشي بیا نو ښه او بد نه ویني، ټول رانیسي، ملامت او سلامت نه پیژني.
یارانو هغه زوی او دا پلار، ته اوس شیر زمان ته وګوره او پلار ته وګوره، څومره فرق سره لري.
اوس د حل لارې څه ده؟ زه نه پوهېږم چې په جرګې به کار وشي او که نه، هسې نه چې جرګوالو سره شخړه وکړي او بد رد ورته ووایي.
لاس تر زنه خو نشه کېناستلی، خامخا باید لاس په کار شو، بیا وروسته پښیمانتیا فایده نه لري.
زه ستا په اندېښنه پوهېږم ډاکټر صاحب، خو راځئ چې یو بل کار وکړو.
مثلا څه وکړو؟
ووایه ملک صاحب څه وکړو.
داسې به وکړو چې لومړی به یوه ډله هلکان د ملک اظهر خان دوی کلي ته ولیږو، ورته به ووایي چې د ګوزان د واکسین کمپاین ته راغلي دي، وګورو چې ملک څه عکس العمل ښکاره کوي.
بېخي سمه ده، بده خو نه ده.
ملک صاحب ښه نظر دی، په همدې کار به بسم الله وکړو، که څنګه ډاکټر صاحب؟
بالکل همداسې ده، بس پیل به یې کړو.
توبه خدایا توبه، دا د خوشحال خیلو کلی خلک څومره هوښیاران دي، هم یې مشران جلاګه دي او هم یې ځوانان. وایم سم نابغاګان دي، نابغاګان.
هو هو، وایم هر یو یې افلاطون او سقراط دي. ته ګوره څه ماشومان یې رالیږلي دي، اوس به دوی موږ او تاسو ته د ګوزان په هکله خبرې کوي.
ملک صاحب، موږ خو په خپل سر نه یو راغلي که نه. تاسو سره خو ملک صاحب حضرت خان خبرې کړې وې، او تاسو ورسره منلې وه چې د واکسین ټیم دې راشي، او دا خو ستاسو د زوی شیر زمان خان هیلم وه.
غلی سه، ډېر مه غږېږه.
صبر صبر مولوی صاحب، خیر دی خیر دی. وایم آفرین شه او په تاسو شه. نظر او فکر زما د زوی، زحمتونه او لګښتونه زما د زوی، او ستایلیکونه بیا تاسو واخلئ. واه واه.
و ملک صاحب، نو تاسو خو به تل واکسیناتوران له کلي نه شړل، نو تاسو ته د څه ستاین لیک درکي؟
ته نو خبرې مه کوه، وړوکی هلک یې، نه پوهېږم چې مشرانو درته ادب ښودلی ده او که نه. غلی دې په ځای کښېنه.
مولوی صاحب مولوی صاحب، ما یې خفه کوه، دوی د موږ مېلمانه دي. ما امنیت درلوده چې راشي او د ګوزان د واکسین لپاره تبلیغ وکړي. خو کله مې چې وکتل، د ما د زوی خواري یې په اوبو له وکړه، او د شیرزمان د خواریو په بدل کې دا دی ده دوی دولتی تقدیرنامه واخیسته. زړه یې ډېر راته خفه کړ. فکر وکړه که دوی مې خبر شي څومره به خفه شي.
یار وایم رښتیا وایم ملک صاحب، ډېر دوکه باز او چالاک خلک دي دا.
مولوی صاحب، مونږ هیڅکله د شیر زمان خان ښه نه هېروو، مونږ یې تل مننه کوو، کور یې ودان.
نو دا خبره ما ته ولې کوې؟ تاسو به دا خبره حکومت ته کړې وه چې هغه ستاینلیک یې زما زوی شیر زمان خان ته هم ورکړی وای. اوس یې چې څومره صفتونه وکړي څه ګټه به وکړي؟
ملک صاحب، نو هغه ستاینلیک خو د کلي لپاره دی، نه د کوم خاص شخص لپاره.
غلی شه، د هر چا لپاره چې وه، خو تاسو نوشي جان کړه.
ګورئ ځوانانو، تاسو ته وایم اوس هم ناوخته نه ده. ټول په ګډه حکومت ته ورشئ، ورته ووایئ چې زما زوی او زموږ کلي ته هم تقدیرنامه راکړي. که تاسو ورنشئ او دا کار ونه کوئ، نو زما کلي کې به قدم هم کینږدی، پوه شوئ که نه؟
ته ودره چې ټیلیفون نومر پیدا کړم. د خدای وهلې موبایل سره هېڅ بلد نه شوم. دغه د شیر زمان جان دغه دی پیدا شو. ما ته وګوره چې له نوم سره مې ورته جان لیکلی دی، خو خدای خبر چې هغه به د ما نوم سره څه لیکلی وي. دغه دی، زه خو ورته لاړ له خیره سره.
السلام علیکم پلار جانا، څنګه یې؟ ښه یې؟
وعلیکم سلام زوی جانا، څنګه یې؟ د پردیو خدمتګاره.
شکر دی ښه یم. مور جانه مې څنګه ده؟ ښه شوې ده؟
ښه توب لیکومه شو. کله چې د مور یو دانه او نازولی زوی د خپلې کورنۍ په پرتله د نورو خلکو غمخوري کوي، نو مور به څنګه ښه شي؟
بیا مې څه کړي دي وپلاره؟ څه شوي دي؟
ځان ما تر باسه، ولې د خوشحال خیلو د کلي شیطانانو نه خبر کړی؟
نه خو هغوی شیطانان دي، او نه زه د خلکو جاسوسي کوم، زه له هېڅ شي خبر نه یم.
نو بیا به پریان لرې او هغوی به د له هرې خبرې نه خبرې وي که څنګه؟
پلار جانه، اوسنۍ دنیا ډېره وړه ده، د نړۍ هر ګوټ کې له هرې وړې او غټې پېښې نه انسانان خبرېږي. ستاسو له وړو او غټو کارونو نه هم خبر شوی یم، د واکسیناتورانو شړل، د غونچه ګل توهین، له هر څه نه خبر یم.
لا حول ولا قوت، وګوره هغسې دقیق خبرونه ورسوي. زه له اوله پوهېدم چې هغوی د ما او ستا تر منځ جنګ او جنجال جوړوي.
پلار جانا جنگ او جنجال خو ته جوړوي، ولې په خلکو اړوي؟ تا د واکسیناتورانو مخه ونیوله، ته ښه خبر وی چې د دې کمپاین لپاره ما څومره کوښښ وکړ او ځوانان مې ورته آماده کړل، خو تا څه وکړل؟ زمو له کلي او وطن نه وشړلم او زما ټول کارونه مو نیمګړې پرېښودل.
ستا غلطي همدا ده زویه، خپل کلی او ولس دې هېر کړی دی، او د ما د دښمنو خدمت ته د ملا تړل ده د دښمنانو خدمت ته، پوه شوې که نه؟
پلار جانه د خدای په خاطر نور له دې جنګ او جنجال نه لاس واخله، د خپل کلي کور او د ولس خدمت ته متوجه اوسه، له تربګنۍ نه څه نه جوړېږي.
ګوره زویه، د خوشحال خېلو خلک ډېر دوکه بازه دي، هغه دې خبر شوی به وي چې تقدیرنامه یې هم هغوی ته ورکړه. هلته چې دا ټول کارونه او لاسته راوړنې ستا وې، پوه شوې که نه؟
پلاره دا خبره پرېږده، یوه تقدیرنامه به څه وي چې ته پرې دې ولسونو تر منځ خفګان جوړوي. ما د تقدیرنامې لپاره دا کارونه نه دي کړي، ما د خپل ولس د خدمت لپاره کړي دي.
بس بس، ټلیفون دې بند کړه، هر شی ته اوس ما ته تربور جوړ شوی.
سمه ده سمه ده پلار جانه، ته دا موبایل مې مور ته ورکړه چې زه خبرې ورسره وکړم.
ګوره تر هغې چې د ما کلي ته ستاینلیک نه وي ورکړل شوی، مور سره د خبرې نه شي کولی، پوه شوې که نه؟ ټلیفون دې بند کړه ته. بدبخته انسانه، ته څومره نادان یې! ته چې د خپل پلار په مقابل کې حوصله نه کوې، نو زه د زوی لپاره حوصله ولې وکړم؟ خیر، دا ګازو دا میدان سره ګورو به، پوه شوې او که نه؟
آفرین شه او په تا شه، لکه ټول افغانستان کې یوازې هوښیار همدا ته یې، او پاته نور په هیڅ نه پوهېږي.
رضا رضا له خیره، یو ستا کمایو ده هم پوره شو، د زوی اصلي ملاتړی همدا ته یې. رضا رضا
او سړیه، نور دې د زوی او ولس سره دا دښمني بنده که، دا دې د ځانه څه بدماش جوړ کړی دی، شرم دی په خدای، خپل زوی سره لاس او ګریوان یې.
نعم خدا څه انګور ده!
خوږ انګور ده!
ولې دې فکر خراب دی ملک صاحب، څه خبره ده؟
څه به وایې مولوی صاحب واسف خانه، له شیرزمان سره مې لږ څه جنجال وکړ.
خیر دی، زوی دې دی، څه پدای خونه ده؟
مولوی صاحب، زوی خو مې تا ته معلوم دی چې د خدای د نیکو بني آدم دی، هغه د هېچا سره جنګ او جنجال نه کوي، همدا دی چې تل یې ځوروي. په مسافرۍ کې هم په ارامه نه پرېږدي، هلته هم ورپسې زنګونه وهي.
آفرین وایم، آفرین شه، د دوی په ځای چې د ما پلوي وکړې، د خپل نازولي زوی پلوي کوې، هم ته او هم د زوی د مال مخالفینو سره لاس لرئ.
ملک صاحب ته مه خفه کېږه، خدای پاک به هر څه ښه کړي، هغوی هم دومره بد خلک نه دي، ګمان نه کوم چې داسې به وکړي.
راشه که تودېږي، مقصد دې څه شی دی وښځې؟
همدا چې د خوشحال خېلو د کلي خلک د ملک صاحب او د زوی تر منځ دښمني نه جوړوي، هغوی هم ښه خلک دي، په دې خبرو پسې نه ګرځي.
ته غلې شه، د نارینه و خبرو کې نظر مه ورکوه، ته په څه پوهېږي؟ هغوی چې څومره چالاک خلک دي، په ټول ولایت کې جوړه نه پیدا کېږي، که څنګه صیف الدین زویه؟
ولا څه ووایم پلاره، زه له دې خبرو نه هېڅ خبر نه یم او نه یم په کیسه کې یم، زه به نو څه ووایم؟
لا حول ولا قوت الا بالله.
مولوی صاحب، تا د زوی هم مزه نشته، ملکه سیف الدینه پاکه او مامدینه خبره وکه، ته خو د یو دیني عالم زوی یې، باید تل حق خبره وکړې.
حق خبره هیڅوک نه اوري ملک صاحب.
څه یعنی موږ د حق خبره نه اورو؟ موږ له حق نه سترګې پټوه؟ تا ته څه ګډې وډې وایې وښځې؟
تاسو اوس دا خبرې پرېږدئ، موږ دلته راغلي یو چې ملک صاحب او کډې ته یې ډاډګیرنه ورکړو، خو تاسو نورې نورې خبرې رامنځته کړې.
نورې خبرې به ولې وي، موږ او تاسو خو یوه کورنۍ یو. مولوی صاحب د ما د سختو بختو ورځو یار دی.
بلکل همداسې ده، د دوی فکرونه خام دي، په دو خبرو یې سر نه خلاصېږي.
مولوی صاحب، زه او ته بل چا ته ضرورت نه لرو، زه او ته بس یو، پوه شوې او که نه؟
ملک صاحب، راځئ نور دا د دښمنۍ خبرې پرېږده، هېڅ ګټه نه لري. ته اصلا د خوشحال خېلو د ولس سره دښمني نه کوې، بلکې خپل زوی سره یې کوې.
ملک صاحب، خیر دی، حوصله وکړئ، موږ او تاسو شکر مسلمانان یو، پکار ده چې په آرامۍ سره دا خبرې حل کړئ.
مور مې ښه وایي، تربګني هېڅ ګټه نه لري، تل زیان او پښیماني لري.
زیاره دې تاسو دواړو سرونه کار نه کوي، بهتره ده چې غلي کېنئ.
او تاسو نور غلی شئ، وګونه مونږ ته وخوړل.
یار عبدل جان مړ دې کړم، په خدای مړ شو، ماته دې پخوانی وختونه را یاد کړ.
غلی شه عاشقه، زه او ته نه کوم د بابا آدم د زمانې خلک یو، پرونی هلکان یو، دومره اندېښنه مه کوه.
والا پخوانی وختونه سپهنې آدم ته ښه ښکاري، ځکه چې تل یې ارمان کوو.
هی هی، رښتیا چې ښه وختونه و، څه بې غمه ژوند مو درلوده، څه مه پاچایي و پاچایي.
اوس نه ډول وهلو شوق هم نه دی را پاتې، هغه هم زور غواړي.
ژوند دی نو، خو ګوره چې په ما هم ډېر ګرانې، څنګه مې ناڅاپه را پیدا کړې؟ که نه تا نه خو هېر شوی وم، منې به مې یاره.
بالکل دې منم، چای دې واخله چې ختم شوی دی. ته ودرېږه چې نن مې لږه مساله داره ګوله واخېسته. نصیب او قسمت دې و، څه شو؟ دغه ده، دغه ده، را پیدا دې کړه.
رښتیا ته راوړه که نه، چې مساله داره ګوله بېل خوند لري.
تو صبر چه قدر ده وکم، سبا با وای چه ده ملگیری چنگ تمی وراغلم او قدر را تونه که.
نه یاره داتت چه وای، ستا کور زما خپل کور ده، ولی بگی لکم؟
خواه خواه عبدالله، او ده نوائله چه زبا ستا په سماوات که چه کار کوم، او که بیخی سر شریک شو.
هم داست یو چل با اوکو، یو سماوات بجور کو او دواره با پکی مصروفیو، نور نو چه غوارو؟
عبدالله که ریختیا در تو هم، زه خو یوه اوغانه ایم نلارم چه لطا سر شراکت و کم، پوشوی؟
وه، عجیبه ساله، نو تو خو سم تکړه اشپزی، پخلی که جوړه نلاره جوړه.
هو، اشپز خویم، نو سپه درد خوری؟
عاشقه، تا تا معلومه ده چه زما یو لاس ده، که می لاسونه روغ وی، هیچ پروای نکولا، خو اوز با می یو لاس تشه، ده پیسو غم مکوا، ما سر دوم رسته چه کار پیش رو کو.
خدای ده مکموا. زبد لاس شم، تو ولی خفای؟
زبه تا باور لرم ملگریا، بس که خدای کول هر چه بسم شی، او ده خکاروبار خواندان بشوی انشالله.
بس ویم چه عبدالجان پنجه که تکسی، تو صبر چه پده خوشحالی که تو خای او پنجه دولو همو.
یاره ارزاب بیده خیر.
ډاکټر صاحب، او بګه چې ځان مې وکړ، زه باید وختي راغلی وای او له تاسو نه مې مننه کړې وای. خو لږ مصروف شوم، مېرمن مې راتلله خو مېرمانه راغلل.
وروره، زه ډاکټره نه یم، زه نرسه یم، خپله وظیفه مې سرته ورسوله. ضرور نه وو چې ځان دومره په تکلیف کوي. که مننه کوئ د همت خان او مېرمنې نه یې وکړئ چې دواړو ستاسو خدمت وکړ.
ستاسو مقصد هغه ښځه چلته ناسته ده؟
هو هماغه ده، ډېر د کار او زیار خلک دي، دوی دي چې زه پرې آباده یم.
او رښتیا وایې؟ هغه شپه دوی ډېر سرګردانه شول، خاوند یې په بایسکل ته وراته او چې راوړل ډېر په تکلیف شو. کور یې ودان اوسا.
آمین. همت خان د مریضانو او پیوزانو ساتنه کوي، ښه سړی دی، ښځه او خاوند دواړه سم خلک دي.
آفرین، خدای دې ژوندي لري.
آمین.
فرزانه جانې، ستاسو د زحمتونو نتیجه وه چې زما مېرمن له مرګه وژغورل شوه. ما ته مېرمنې قسم راکړه چې له فرزانه جان سره به مرسته کوي چې دا کاروبار یې لا ښه شي. اوس ما باندې امر کوه، زه تاسو ته څه خدمت کولی شم؟
تاسو خپله ښه خلک یاستئ، ځکه مو داسې ګمان کړی دی.
اوس زه تاسو ته څه خدمت وکړم؟
سلامت اوسئ، دا زما وظیفه وه او په بدل کې مې پیسې واخیستې.
فرزانه جانې، خیر دی، ما ته هم د خدمت او مرستې موقع راکوي، زه او مېرمن به مې ډېر خوشحاله شو.
تاسو د خدای خوشحاله لري، ستاسو روغتیا او سلامتیا زما لپاره هر څه ده.
نه نو فرزانه جانې، داسې خونه کېږي، یو څه به خامخا کوم، ځکه چې مېرمنې مې قسم را کړی دی.
نه، ډېره مننه وروره، ډاکټران هېڅکله له خلکو ډالۍ او تحفه نه اخلي، کور ودان.
ښه نو چې داسې ده، ته دې دا کار راکړه، بیا به مېرمنه په خپله درسره وغږېږي.
سمه ده، دا دی واخله، دا مې کار دی.
درنو اوریدونکو، د ښو او غوره کارونو د ترسره کولو لپاره هیڅ سرحد شتون نه لري. د بیلګې په توګه د شیر زمان خان د خیر ښېګڼې کارونه د خپل کلي سربیره زما تر اوسیدونکو هم راورسېدل. شیر زمان خان هم په خپل او هم زما په کلي کې